آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د وري درشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اپریل د 12 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي او په افغانستان کې د سهار 5:00 دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې په نړیوال امنیت او د مهاجرینو په مسله خبرې وشوې. روسیا وایي چې د سوریې د پوځ سره په ګډه د حلب د ښار د نیولو لپاره ستر عملیات پیلوي او د یوکراین صدر اعظم د استعفا پریکړه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د روسیې دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې د سوریې د رژیم پوځ چې د سوریې چې د روسیې د هوایي قوو ملاتړ سره ملګری دی د حلب د نیولو لپاره نظامي عملیات کوي. د قندهار د عامې روغتیا ماموران وای چې خلک باید تشویق شي خپل ماشومان د پولیو په ضد وقایه کړي. په ډیرو هیوادونو کې دا وخت کم عمر هلکان د سګرټو په څکلو معتاد دي او د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د قانوني مودې په اړه له افغان قانونپوه کبیر رنپر سره مرکه مه هیروئ. لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د مشرانو د جرګې غړو د ملي یووالي د حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په پرونیو څرګندونو باندې انتقاد کړی دی. د مشرانو د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار پرون وویل چې د حکومت د سرنوشت په اړه خبرې د هغه په قول د شرم وړ دي. ځینو سناتوران بیا ویلي دي چې د اوسنی حکومت د سیاسي هوکړه لیک په اړه د جانکاري دریځ د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی. ورمو ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمهور رئیس غنی سره په ګډه خبری کانفرنس کې ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره نه بلکې د 5 کلونو لپاره ده. د جمهور رئیس یو ویان شاه حسین مرتضوی او اجرایه ریاست پرون ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت دوره به 5 کاله وي. د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې په نړیوال امنیت او د مهاجرینو په مسله خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جاپان په ښار هیروشیما کې په غونډه کې ګډون وکړ. د غونډې په لومړۍ ورځ د نړیوال امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وشوې. نن دوشنبه به دغه غونډه ادامه ولري. پرون یکشنبه په دغه غونډه کې په نړیوال امنیت برسیره د مهاجرینو په مسلې باندې هم تمرکز شو. د جی 7 یا وو صنعتي هیوادونو غونډه د جاپان په هیروشیما کې ترسره کیږي. هیروشیما هغه ښار دی چې د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې امریکا ورباندې اټومي بم استعمال کړو. جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې هیروشیما ته سفر کوي. کری د هیروشیما یو ورځپاڼې ته په مرکې کې وویل چې د نړیوال امنیت د خوندي کولو لپاره به یو ځای کار ته ضرورت دی. جان کری د جاپان نه مخکې افغانستان او عراق ته سفر کړی و. د دغه وو صنعتي هیوادونو په ډله کې برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي. د روسیې خبری رپورټونه وایي چې د سوریې پوځ او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال کې د حلب د ښار د بیرته نیولو لپاره عمده نظامی عملیاتو ته ځانونه تیار کړی دی. د امریکا غږ خبریال په دې باب موږ ته یو رپورټ را لېږلی چې خلاصې تاسو ته اورو.
د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس پرون د یکشنبه پر ورځ د سوریې د صدر اعظم ویل الحقیقي له قول لیکلي چې د دغو اساسي نظامی عملیاتو مقصد دا دی چې دغه ښار بیرته آزاد کړي او هم د هغو ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه بنده کړي چې د فبروري د میاشتې دوربند په خبرو کې برخه نه واخیستې. د سوریې د صدر اعظم خاغلی الحقیقي له قوله دا هم ویل شوي چې د یاغیانو نه د حلب د ښار نیول به حکومتي قواوې د لویدیځ په لوري د داعش د ډلې قوي مرکز د ریزور ته 300 کیلومتره نږدې کړي. د حلب ښار یو وخت د سوریې اساسي او مهم تجارتي مرکز و، مګر اوس دغه ښار د وسلوالو یاغیانو د بیلو بیلو ډلو ترمنځ تقسیم شوی دی. له بلې خوا پرون د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د حلب د ښار د جنوبي سیمو په څو جبهو کې په جنگونو کې تقریبا 15 تنه وژل شوي دي.
په پاکستان کې د پاناما د اسنادو د افشا کېدو نه وروسته د حکومت مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې له دندې نه د استعفا وکړي. د پاناما د یوې قانوني کمپنۍ چې موساک فونس کې نومیږي شاوخوا 11 میلیونه اسنادونه دا افشا شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هغه درې بچو کم تر کمه 2 میلیارد ډالره د ملک نه د باندې دغه وړو کمپنیو ته انتقال کړي دي. د پاناما د اسنادو د افشا کېدو نه وروسته په پاکستان کې په دې موضوع باسونه شروع شوه دي چې د نواز شریف کورنۍ هم په دغه کې ککړه ده او کنه. نواز شریف په ځان باندې لګیدلې تورونه په سختۍ سره رد کړی دی او ویلي دي چې هغه او یا د هغه زامنو کوم ډول غیر قانوني کار نه دی کړی. هغه تیره اونۍ د دغه دوسیې د سیړلو لپاره یو قضایي کمیسن هم جوړ کړو. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د دندې نه د استعفا فیصله کړې. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک پرون د یکشنبه په ورځ ویلي چې هغه د دندې نه استعفا کوي چې په کیف کې د سیاسي بحران ختمولو او د نوي حکومت جوړولو ته لار هوار شي. یاتسینوک پرون د دوشنبه په ورځ په ټلویزیون او د خپل ټویټر په اکاونټ ویل چې هغه هیله لري چې استعفا به د سه شنبه په ورځ پارلمان ته په رسمي توګه وړاندې کړي او دغه به اوکراین ته چانس برابر کړي چې نوي انتخابات وکړي او نوی اساسي قانون لایحه جوړ کړي او هیواد د ناټو، اروپایي اتحادیې او غرب پوځي ائتلاف سره یو ځای شي. هغه وویل چې ځکه یې دندې نه استعفا پرېکړه کړې ده چې په دغه هیواد کې حکومت سیاسي بحران په خپله پیدا کړی دی او سیاستمدارانو مدام دا کوشش کوو چې هغه کوم ډول پرمختګ او بدلون لپاره کار ته پرې نږدي. او په یمن کې نن د دوشنبه په سهار د ټولو خواوو ترمنځ د اوربند موافقه شوې ده. دغه پریکړه په کویت کې د اپریل په 13 نیټه د حکومت او د مخالفه یاغیانو ترمنځ د خبرو شروع کیدونه مخکې شوې. د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلافي ځواکونو ویاند ویل دي چې هغوی د یمن د ولسمشر هادي په مشرۍ د اوربند د موافقې درناوی کوي، خو که چیرې په هغوی بریدو شو نو ځواب به ووایي. د یادونې وړ ده چې د دینه مخکې هم څو وارې د اوربند موافقې شوې خو ناکامه شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د روسي د خبري ایجنسونو ریپورتونه وای چې د سوری رژیم فوز چې د روسي د هوایي قوه ملاتړ سره دی د سوری په شمال کې د حلب د ښار د بیتن ولو لپاره ځان د غټو پراخو عملیاتو لپاره چمتو کوي. د امریکا غږ د خبریال لوراز جینډیر ریپورت ته ستاسو پام راړو.
د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس پرون د یک شنبه پر ورځ د سوریې د صدر اعظم ویل الحقیقي له قول لیکلي چې د دغو اساسي نظامی عملیاتو مقصد دا دی چې دغه ښار بیرته آزاد کړي او هم د هغو ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه بنده کړي چې د فبروري د میاشتې دوربند په خبرو کې برخه نه واخیسته. د سوریې د صدر اعظم خاغلی الحقیقي له قوله دا هم ویل شوي چې د یاغیانو نه د حلب د ښار نیول به حکومتي قواوې د لویدیځ په لوري د داعش د ډلې قوي مرکز د ریزورت ته 300 کیلومتره نږدې کړي. د حلب ښار یو وخت د سوریې اساسي او مهم تجارتي مرکز و، مګر اوس دغه ښار د وسلوالو یاغیانو د بیلو بیلو ډلو ترمنځ تقسیم شوی دی. له بلې خوا پرون د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د حلب د ښار د جنوبي سیمو په څو جبهو کې په جنګونو کې تقریبا 15 تنه وژل شوي دي. د بشر د حقوقو د دغې ډلې په یوې بیانیې کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې 19 تنه د داعش د افراطي ډلې او 14 تنه د یاغیانو د النصره د جبهې غړي هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي چې د 2011 کال نه راپه دې خوا د سوریې په شخړو او تشدد کې تقریبا 250,000 خلک مړه او د 1.5 میلیون نه زیات نور د جنگونو د لاسه د خپلو کورونو نه وتلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د قندهار د ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي که د ماشومانو د فلج یا پولیو د واکسین د مبارزې په دوران کې چارواکي ځینې تشویقي پروګرامونه هم ولري، نو شاید چې د مبارزې نتیجه مثبت وي. نور تفصیل په قندهار کې زمونږ د خبريال عزیز الله پوپل په ریپورت کې واوري.
په جنوبی ولایتو کې شمیر اوسیدونکو وایي چې د پولیو واکسین دوامداره کمپاینونو ځینې کورنۍ ستړي کړي، خو که په څنګ کې هڅونکې خبرونې ترسره شي په دې برخه کې به د پاموړ پرمختګ ترلاسه شي. اوس مهال د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې هر میاشت یو ځل د پولیو واکسین په هغه سیمو کې ترسره کیږي چې په تیرو کمپاینونو کې هلته واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست د واکسین د امرغی د برخې مسؤل ډاکټر عزیز الله کاکړ امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دوی هم دغه ستونزه احساس کړي او په کار ده چې دلته هم رسندوی ادارې د هند په څیر تجربې عملي کړي.
چون کمپاینونه موږ بیخي ډېر وکړل، واقعاً خلک هم خسته شوي دي او خصوصا د کوچنیان خسته دي چې ژغ پر وکې د ځغلي کچیرې لکه څنګه چې په نور ممالکو کې ځینې تجربې شوي دي لکه نږدې هندوستان په هغه کې داسې تجربې دوی پلي کړې وې چې کوچنیانو ته به تشویقي شان ورکوله یا به بالونونه ورکوله. هغه چې به یو کوچني ته به ورکوي هغه به وزغستله ول زما یو ورور بل دی، دوی به تر هغوی نه ورکوو چې هغه راونه باسي، نو هغه به ولاړې که به بده و که بهره کم هغه به په غېږ کې ورته راوستي بیا به هغه ورکوي.
د کندهار ښار د لووالي په سیمه کې د واکسین د عامه پوهاوي د برخې یو تن رضاکار احمد میرویس وایي چې د ځینو هڅونکو سپورتي لوبو څخه وروسته د پولیو د واکسین په برخه کې دوی ښې لاسته راوړنې درلودې. د زیاتوي چې د پولیو پر ضد کمپاینونو کې دغه ډول سپورتي لوبې که نورې هم پراخې سي دوی به ژر خپل هدف ته ځانونه ورسوي.
موږ په ځینو وختو کې د کرکټ لوبې یا د فوټبال لوبې د واکسین تر عنوان لاندې او یا هم عرفوي لوبې په ځینو مکاتبو کې په لاره اچولي تر څو خلک هم تشویق شي او موږ هم خپل هدف لاسته راوړي. دغه تشویقي لوبې چې اوس یوازې موږ په یوه ساحه کې لرو دغه ساحې سره پراخې سي.
د واکسین له پروګرام سره یو تن همکار مولوی جان محمد وایي چې د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې له دیني اړخه د روغتیا پر ارزښت خبرې کړي او ځایي خلک یې هڅولي چې خپل ماشومان هر ځل واکسین کړي.
موږ یو نیم کال کېږي چې په دې کار کې داخل یو، خلک راځي دورې موږ پخوا خو نه داسې څه به وخت کې به څه بېرېدله داسې څه دغه بیا وویلو چې موږ دا څنګه یو شی دي ناوله د شی دي موږ له راځي مثال، خو دغه بیا خاص زړه نه ورته دغه لکه و چې ډاډه ده چې په مثال نو دا یې ښه دوا ده مثال ګولۍ م ورسره راځي نور هم داسې بس خو څه دا یو پیشکاری ته ناوله ده موږ علاقه.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې تر 50 کالو کښته 1.6 میلیونه کوچنیان ژوند کوي چې د پولیو پر ضد د واکسین لپاره هدف دی، خو روغتیایي چارواکي وایي چې په دې شمیر کې 10% کوچنیان لا هم د بېلابېلو عواملو له کبله د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي.
چپرن یہ رات مکو ننیہ شاد دستا با باد گذر بچمن یار
دا واشنگتن دے دا وقت دا واشنگتن پر سٹوڈیو گانو کے دا ماخوستن اتہ بجے او و چولیخ دقیقے دی دا وقت دا نڑائی پر ڈیرو پر مختلف کو حوادنو کے دا لسو کلون دا کم عمر معشومان سگریٹس کی او زینی دا ورزی لی و پاکٹ نا نیولی تر دو پاکٹو پورے ختمی دا امریکہ کا خبریالی جیسیکا برمن پر دی آڑا دا ریپورٹ رالی کرے دے
د تمباکو ضد ډلې وایي دا د سګریټو د تولید کوونکو شرکتونو نتیجه ده چې په هر هغه ځای کې چې د سګریټو د څکلو مقررات پکې کمزوري یا هیڅ موجود نه وي په داسې ځایونو کې د هرې وسیلې نه کار اخلي، مګر که دوی ماشومان او د دوی میندې او پلرونه دې ته راولي چې منفي ځواب ورکړي او د عامې روغتیا چارواکي وایي چې دوی په هغه ناروغۍ او مړینه کې پوره کموالی راولي چې په درسته نړۍ کې علت د سګریټو څکل دي. د فلیپین، هند او جنوبي افریقا په ګډون هیوادونو کې ماشومان لیدل کېږي چې سګریټ څکي. د مثال په ډول په ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو دوه کلن ماشوم سګریټ لګوي چې میکروب یې انټرنیټ ته خپریږي. اټکل کیږي چې 40% ماشومان په انډونیزیا کې چې عمرونه د 14 او 15 کلونو ترمنځ دي په منظمه توګه سګریټ څکي. دوی ښوونځیو ته نږدې هغه لوحې ویني چې د سګریټو اعلانونه پکې لیکل شوي دي او ماشومان په هغو وړو دوکانونو کې سګریټ اخلي چې د ټوباکو او شرکتونو پورې اړه لري. مارت میریز د هغې مبارزې ډلې رئیس دی چې غواړي ماشومان له ټوباکو له استعمال نه وژغوري. دی وایي
When we see somebody dying of lung cancer or oral cancer in adulthood,
کله چې موږ ووینو یو ځوان د سږي د سرطان یا د خولې د سرطان له ناروغۍ نه مري او دا تل په کتاب کې وروستی فصل وي چې د ماشوم سره شروع کیږي. د دغې موسسې هدف دا دی چې د سګریټي ځوانانو شمیر کم کړي چې د اټکل له مخې په درسته نړۍ کې شمیر 240 میلیونو کسانو ته رسیږي. دغه موسسه په فعاله توګه د هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د ټوباکو ضد پروګرامونه او پالیسۍ غوره کړي دي. میریز بیا وایي
If we can cut off that spigot, if we can prevent people from ever starting, then we will be able to win the long-term effort.
که منگ دغه سرپوخ مات کړو، که منگ خلق لدی نمون کړو چې هیڅ کله به بیا سیګریټ نسکی، نو بیا به منگ ان په دې قادر شوی چې د اوږدې مودې په کوشش کې کامیاب شوی یو. د سږي د سرطان او د زړه د ناروغۍ په شان له ناروغیونه چې خلک مري، او اوس د نړیوالې روغتیا اضطراری حالات ګڼل کېږي. د دغو ناروغیو اصلي علت سیګریټ څکل دي. د روغتیا نړیوالې ټولنې 10 کاله پخوا د ټوباکو د کنټرول په باره کې یو چوکاټ برابر کړی و چې د هغې له مخې د سیګریټو او د ټوباکو د نورو تولیداتو د استعمال مخه ونیولی شي. نړیوالې ټولنې چې د غیر ساري ناروغیو د خپل عملي پلان له مخې خپل یو هدف ټاکلی دی چې غواړي د 2015 کال پورې د 2010 کال په نسبت د سیګریټو استعمال 10% ته راټیټ کړي، او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی چې په درسته نړۍ کې د سیګریټیانو شمیر کم شوی دی. مګر د نفوس د زیاتېدو معنا دا ده چې د پخوا له بل هر وخت نه د سیګریټیانو شمیر زیات شوی دی. میرز وایي د ټباکو شرکتونه په کمو شتمنو هیوادونو کې خپله راتلونکي په هغو ځوانانو کې ویني چې سیګریټ څکي، مګر د ټباکو ضد مبارزین پرمختګ کوي. میرز بیا وایي
Two years ago, for the first time in recorded history, total cigarette sales across the globe were down. And that's a direct result of those
په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره 2 کاله پخوا په درسته نړۍ کې د سیګریټو خرڅلاو کم شوی و، او د دې مستقیمه نتیجه هغه هیوادونه دي چې د سیګریټو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي او مثبت پرمختګ یې لیدل کېږي. موږ ته اوږده لاره په مخ کې پرته ده، مګر موږ په ډیرو هیوادونو کې د یوې مشکلې دورې نه وروسته کامیابه شولو. په هغو هیوادونو کې چې پرمختګ پکې لیدل کېږي، د ټباکو شرکتونه یې مجبور کړي دي چې د سیګریټو په پاکټونو باندې هغه مرضونه ولیکي چې د سیګریټو له څکلو نه پیدا کېږي. د سیګریټو اعلانونه یې بند کړي دي او د ټباکو په تولیداتو باندې سخته مالیه لګولې ده. له دې ټولو بندیزونو نه هدف دا ده چې ځوانان او زاړه دې ته وهڅوي چې سیګریټ څکل پرېږدي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې آزادي رادیو
تاسې زمونږ د واشنگتن نوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د شنبې په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره د ملاقات نورسته په کابل کې خبري کانفرنس ته ویل چې د ملي والد حکومت دوره 2 کاله نه بلکې 15 کاله ده. قانون پوه کبیر رنبر وای چې د جان کیری خبره سمه ده. اغول
دغه قانون اصلا نه مترکیږي. بنیاد دی دغه حکومت مخالف دی اساسي قانون، چې لاوله دا جوړ شوی او تفاهم په اساس جوړ شو دی او په موافقتنامې دي دوه فزیکی شخصیتونه چې هغه حکومتي شخصیتونه نو وړاندې دي چې نتایج دی انتخابات اعلان کی دي. خپل مېز کې دتون چې صلاحيت دي دغه حکومت جوړول نه درلود، تفاهم نامه خپل امضا کړل چې هغه اصل حقوقي اعتبار نه درلود او سم نه لري. خو په هر صورت دنیا او پرسنۍ ته کې جندل دغه توافق نامه سودا چې اوس چې کیږي زه په دې اند نیمه چې د قانون نگانه د اساسي قانون پر بنا رئیس جمهور د سلو شپېتمې مادې پر بنا له ټولو صلاحیتونو نه واکونو نه برخورداره ده، او د دې موده په قانون کې په اساسي قانون کې 15 کاله ده. نو شمېرنې د رایې هم دویم ځل یوه یوه وشمېرل سو ده دنیا کومک وکړي، او پایله هم اعلان شوه چې غنی جمهور رئیس دی. نو دغه جمهور رئیس واک لري چې روی جرګه دعوت کړي، هغه هم د اساسي قانون تر بنا یوازې جمهور رئیس صلاحیت د دعوت د لوی جرګې لري. توافقنامې کې دا راغلي و چې دغه اساسي قانون لوی جرګه به جمهور رئیس دعوتوي 2 کاله بعد، او په اساسي قانون کې به دغه یو غیر قانوني پوسټ چې د اجرایه ریاست پوسټو چې په تمنګ په نظام کې ځای هم نه درلوده یوه ته مشروعیت ورکړي، او د صدر اعظم پوسټ به ایجادوي، او دغه اجرایه ریاست به صدارت باندې اوړي او عبد الله به بیا صدر اعظم کیږي. نو دغه کار په تغییراتو دی اساسي قانون کې په تغییراتو شونې وای او اساسي قانون کې تغییر یوازې لوی جرګه راوستلی سوله په لوی جرګه کې خصاص خبر یاسي چې د اساسي قانون پر بنا ملي شورا ټول غړي پکې اشتراک کوي چې هم د مشرانو جرګې هم د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو یو استازی چې هغه درې سوه شپږ اویا ولسوالۍ دي هغه اشتراک کوي. نو دغه په مجموع کې له دغه غړو نه لویه جرګه قانونیت پیدا کوي او جوړیږي او وزیرانو او د غړي د سترې محکمې او د لوی څارنوال بدون د رایو شونه ده په لویه جرګه کې. یعنی هغوی اصلي غړي نه دي، اصلي غړي دغه درې بنسټونه دي چې ما ورته ګوته ونیوله. په دا خیال کې چې زموږ د ولسي جرګې هم انتخابات تر اوسه نه دي شوي او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات هم نه دي شوي، اصلا موجود نه دي دا شوراګانې.
یعنی چون شرایط مهیا نه وو قانونا په دې حساب باندې فکر کوي چې دغه حکومت به درې کاله نور موجود وي تر څو دغه شرایط مهیا شي بیا به دغه نه جرګه کې که څنګه؟
نه، جرګه و د دغه کلونو په اړوند هیڅ نوه رابطه موجوده نه ده. چې دوی په اساسي قانون کې د جمهور رئیس موده 15 کاله تعین شوي، هغه څوک نشي لنډولی. که موږ هغه هم دایروو، د لویه جرګه هم دایروو، نو دا معلومه نه ده چې لویه جرګه څه رقم پرېکړه کوي. زموږ خو له پخوانو لوس ویلی هغه ته دستور نه شو ورکولی چې هغه د صدارت پوست جوړ کړي. امکان لري چې اصلا لویه جرګه ونه مني دغه پیشنهاد. نو دا حکومت سرنوشت خو داسې نه کېږي چې لویه جرګه چې دایر شي دا یا اخوا کېږي یا دیخوا کېږي. 15 کاله موده د جمهور رئیس هغه دی.
یعنی که لویه جرګه راغوښتل کېږي هغه چې هر څه فیصله وکړي، بیا به هم همدا جمهور رئیس ناست وي چې 15 کاله یې پوره شي، داسې وایي؟ حکومت خو دغه حکومت خو تاسې په خپله وویلی چې د اساسي قانون خلاف جوړ شو د دوه کسو په مشوره او د نورو په کومک. نو د حکومت چې قانوني نه دی، بیا څنګه موږ هلته وایو چې دغه جمهور رئیس د قانون په اساس باندې باید 15 کاله په خپل مقام کې وي؟
نه، دلته غلط فهمي ونیسي. جمهور رئیس کې هیڅ مشکل نشته، هغه 15 کاله لپاره ټاکل شوی دی. دغه اجرایه ریاست اضافي شی دی چې ټاکل شوی دی مخالف د اساسي قانون. سرنوشت اجرایه ریاست مطرح ده، نه د جمهور رئیس.
فکر کوي اوس چې دغه حکومت درې کاله نور هم پاتې شو په خپل حال، ته فکر کوي چې کارونو کې اجرااتو کې به اصلاحات ریشی، چټکوالی ریشی، خواله به ریشی؟
زه په دې اندم چې کدی یو ټیم شي او بیا یو لسره کتنو کې په خپل خطرونو په تاکل کې ولې دواړو مسابقه کړې ده او افراد د معاملې په اساس هم غنی مقرر کړي او هم عبدالله، نو دوی دا امکان لري چې بیا درې کاله بعد خلکو ته مراجعه وکړي د اراو لپاره. غیر له دې زه په دې مطمئن یم چې دوی سل زره رایې یوې هم نشي پوره کولی چې ورځ په ورځ به نوره هم وضع خرابېږي.
ډېره مننه کبیر نجبر صاحب، کور مو ودان.
د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وو سنتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جاپان په ښار هیروشیما کې په غونډه کې ګډون وکړو. په غونډه کې په لومړۍ ورځ د نړیوال امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وشوې. نن دوشنبه به دغه غونډه ادامه ولري. د روسیې خبری رپورټونه وایي چې د روسیې پوځ او د روسیې جنگي الوتکې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار د بیرته نیولو دپاره عمده نظامي عملیاتو ته ځانونه تیاروي. په پاکستان کې د پاناما د اسنادو د افشا کېدونه وروسته د حکومت مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د دندې نه د استعفا فیصله کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په تر شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا د دوهم نیم ساعته پښتو خبرونه سره حاضر شو.